په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په پیل کې خبرونه، طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. د طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي چې دا امبولانسونه په 6 میلیونه څه باندې 4,50,000 ډالر اخیستي دي چې د عام روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو 6 کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغه مړه شول چې لیونوس په وداړل. په دې ولایت کې طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو کې شاوخوا 7 تنه لیونوس په انداړلي چې له امله یې 1 تن په میزان ولسوالۍ کې او بل په کاکړان ولسوالۍ کې صبر کړی دی. طالبانو ندی ویلی چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي، خو د عام روغتیا د ریاست او د زابل ښاروالۍ په وینا د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی چې لیونوس په وژنې. ټاکل شوی سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 53 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي، په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډیر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیان په دې سړه هوا کې تیارې ته کښېنولي دي. اوکراین چارواکو پرون چهارشنبه د روسیې په یو تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زلنسکي بیګا د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 70 میزایل د اوکراین پر ښارونو ایستل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دي. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورټ تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زلنسکي زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ د یوه ټینګ غبرګون ته سترګې په لاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالر په ارزښت وسلې، مهمات او هوایي دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگتن له اوکراین سره تر اوسه د 19.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې کړي دي. د اروپای پارلمان پر وی پانه پرون سایبری امبرید وشو د برید مسولیت روس پلو او هاکرانو اخیسته ده. د اروپای پارلمان استاذ روس پر یو پریکړه لیک تصویب خبر کل چې په هغه کې موسکو د ترهګری ملاتړی دولتو بال. د اروپای پارلمان مشر روبرتا میتسولا په ټویټر کې ولیکل چې د اروپای پارلمان پر وی پانه یو پیچلی برید شوی دی. لویدیس په خو هم روسیه تور نه کړی و چې سایبری بریدونه کوي. اروپای پارلمان په روسي او میاشت کې ویلی و چې دوی په دې هڅه کې دي چې خپل کمپیوټرونو دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې طالبان که بیا په پراخه پیمانه په عام محضر کې شرعي حدودو تطبیق ته مخه کړي، نو به د نړیوالې ټولنې له پراخه غندنې سره مخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban د لاس او پخې د پری کابل او په عام محضر کې د سنگسرولو په شان بیرحمانه او افراطی اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د 2 ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان هغه جدي تېروتنې تکراروي چې ناوړې پایلې درلودلې دي.
Taliban are making some serious mistakes.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تېروتنې کوي. دا ښکاري چې هغوی هغه تېروتنې تکراروي چې موږ په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي.
د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیا بانک سره د وړو پورونو توافق لاسلیک کړی. دا وړو پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي.
دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت په هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په 13 کلونو کې ولیدلې موثرې نه ولې.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د نسوارو یو شمېر کاروباریان وایي چې اوس بازار تود شوی دی.
با مادر می طالبان کم تر نسوار خوبه سودایش پا نمازن
در طالبانو را تک سره در نسوارو نرخ لوار شوه
در فوتبال در نریوال جام سیاله و حال ما هم خبره و
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبر تولگه
در خبروان پاته برخه به هم زنوری است نوری در خبر تخنیک همکار می رحمت صافی پا مرسته ورانده کن طالبانو د ویونی پترس کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پول عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په متروکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخې خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې راپور کې
طالبانو د لوګر د مرکز پول عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوسییټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورن او کسانو عمرونه د 29 کلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که
طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی وه چې 19 کسان یې د تخار په مرکز طالقان کې په متروکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په متروکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړیتوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منستر اوڑی او هغه ملی اجماع وشی تا وقتی چه دی اسلامی اصول و ترسخور لاند قوانین نافذ کری.
طالبانو دا واک پا لمری دوره که یعنی لنو لسوش پشنوی یما تر 2000 لمری کال پوری حدود او قصاص اجرا کوا چه لده کبلا پنری که لده رو انتقادونو سره مخامخو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دود څه باندې 15 میاشتو په تېرېدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تېروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تېروتنې دي چې په وروستیو 3 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 میلادي کال د فبروري په 10 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شو، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل اجمل انور نکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د په باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې 3 لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له TRT تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړي.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په 3 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه هم یوه هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یوه فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسی
شي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیل زاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وایي، د دغې هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډیر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یوه داسې حکومت د رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن وي.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې یې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام وست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهی د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړې او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅ کله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤل دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ماینونو او ناچاو د موادو په افغانستان کې په ځانګړي ډول ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د ماین پاکولو یو اداره وایي یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره اوسپنې راغونډوي چې ډېر کله له ماینونو او ناچاو د موادو سره مخامخېږي. نور په دې رپورټ کې
د یولس کلن احسان الله یو لاس د وینا چاو د سرګلولې چاودنې غوس کړی دی. د فرانسفرس اژانس ته ویل چې له همزول یو سره یې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. د احسان الله اکا ګل خان وایي چې د ماینونو او ناچاودو موادو ډېر ګواښ ماشومانو ته متوجه دی.
ماشومان لپاره ډېر خطرناک دی، ډېر لیار ته ځي مدرسې کې ځي وروبي بل خطا وګورم همیشه په کور کې نه او ځي بل خطا کارونه کوي.
د ملګرو ملتو ادارې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو په ترڅ کې د ماشومانو ټپي کېدو ته ډېره اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف 6 د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د 2 په ترڅ کې تر 300 ډېر ماشومان ماین وهلي یا ناچاو د مواد پرې چاودلي چې دوی یا وشلي یا ټپیان کړي دي.
خو یونیسف دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې ښایي اصلي شمېرې تر دې ډېرې لوړې وي. د هیلو ټرست د ماین پاکي مؤسسې یو کارکوونکي حبیب الرحمن وویل که د ماینونو او ناچاو د موادو غم ونه خوړل شي قربانیان به یې زیات شي.
خلک ډېر ویریږي، هلته ماینونه زیات دي او مختلف ماینونه دي. پخوانی ماینونه هم شته دي، د اوسني ماینونه هم شته، طالبانو ماینونه. نو ډېر خلک زخمیان دي، اوس هم ډېر خطر دی که چیرې دا پاک نه شي.
د هیلو افغانستان د پروګرام مدیر فرید همایون وایي چې یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي چې ځینې وختونه له دې کبله چاودنې کېږي. دی وایي د چاودېدونکو موادو او ماشومانو ترمنځ د ارتباط یوه کړۍ ده. موږ دوی ته د اوسپنو راغونډونکي وایو. دا ماشومان اوسپنې راټولوي چې له بده مرغه داسې پېښې رامنځته کېږي. ملګرو ملتو په افغانستان کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ماینونو او چاودېدونکو موادو غم وخوري چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو ته دا زمینه برابره شي چې دوی د هر راس ماینونو او ناچاو د موادو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دا لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه یې د دسمبر په 18 ده. له لومړۍ ورځې پرته چې یوه لوبه پکې وشوه تر اوسه له مهال ویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوې دي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ سکابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 12:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه یې د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 1 ګول وکړه. د اکشن بې پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تک به یې خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو په 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنی شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنی شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي. راپورونه، مرکه او اوریدونکي
د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارې ورته په مرستو کې ونډه نه ورکوي. دا کډوال وایي له خپلو سیمو د نام نه او د پاکستان لخوا د توپچي بریدونو له ویرې دې سیمې ته راغلي خو چای د ستونزو په هواري کې لاس نه کړی.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پرېښودو ته اړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي خو په کومو ځایونو کې چې میشت دي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت ما دلته ټول خلکو ته سروې کیږي جنار ناجي خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ول سوالي ته ول سوال تلا شو هغه وای دا د انجنیرانو کار دی انجنیرانو ته پوسو کې کچیر انجنیرانو ته موږ لاړ شو انجنیران وای چې موږ ملکانو ته حق سپارل دي موږ نه وغړی چې موږ ملکانو تلا شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري موږ په دې ځکه کې به برخه دي شنه پاتې شو ډیر غریب ډیر مسكين عجز خلک یو کډوالو نه پله لرو نه پټه لرو نه مال حال سره باید چې موږ دلته پاملرنه نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه د سبزلي خبرې کوم. زه د ولۍ نه رکډوال شم د ورسک کلي کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي کوم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زموږ د غریب پوښتنه نه کیږي. موږ که ولسوالۍ ته لاړ شو هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالی ولی او ډیورن کرخې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو موږ هم دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي او چې کوم هغه محتاج خلک یې واقعي دغلته هغه مهاجر خلک یې هغه چې بیا کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي او اوسیږي باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي او دغه مرستو ته څنګه چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغې غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تېرول له کړاوونو ډک وي.
د کونړ له خاص کونړ ولسوالۍ د یو شمېر بې ځایه شوو کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر بیا د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیایي بانک سره د وړو پورونو یو توافق لاسلیک کړی دی. دغه توافق له مخې به د افغانستان دننه خلکو ته له 25,000 افغانیو نیولې تر 300,000 افغانیو پورې قرض ورکول کېږي چې دا پورونه به بیا میاشت په میاشت لږ لږ بېرته پوروړي ورسپاري. دا واړه پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. په دې اړه زما همکار د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره مرکه کړې ده.
کوچنۍ قرضې نشي کولی چې د افغانستان د خلکو ستونزې هوارې کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدلې مؤثرې نه ولې او دغه کومه مرسته چې اوس د آغا خان د انکشافي بانک له طریق نه اجرا کیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا نه ورکول کیږي. دا مختص دي د څو ولایتونو د لپاره، 15 ولایتونو د لپاره. او د افغانستان ستونزې تر دې څو برابر ډېرې زیاتې دي او دا یوازې په دا څو ولایتونو کې نه دي. نو موږ هیله مند یاستو چې هر هغه کوچنی اقتصادي حرکت هم چې په ټولنه کې د مثبت تغییر لامل کیږي د دې د پلی کولو لپاره لار هوار سي.
وفصب د دې پروګرام لمخې خلک باید بیرته داسې پیسې ورکړي، یعنی خلک بیرته مجبور دي چې پیسې ورکړي. دا ممکنه ده چې دا پورونه بیرته په دې شکل باندې په دغه حالاتو کې د افغانستان وسپارل شي؟
په اوسنی عصر کې دا چې دا برنامه به بریالی سی که نه، یو هغه خو ایداد شرط دا دی په دې قرضو کې چې د هغو وړو کاروبارونو یا شرکتونو ته ورکول کیږي چې د ښځو له لورې مدیریت کیږي. او موږ تاسې ګورو متاسفانه ښځې اوس نه په افغانستان کې اقتصادي برخه کې فعالیت لري، نه په سیاسي برخه کې لري، نه په ټولنیزه برخه کې لري. نو له دې ښکاري چې شاید ونه شي کولای دا برنامه کامیابه کړي، ځکه دا د خزو په فعالیتونو پورې وابستګی لري.
د دې پورونو د ورکړې تضمین څنګه ممکن دی؟ په افغانستان کې دا ډول پورونو ورکړه ستونزمنه نه ده؟
د تضمین موضوع متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم کوم بانکونو چې د برق په نوم باندې یا نورو په نوم باندې د قرضو په برخه کې، یا حتی همدغه فرست مایکرو فایننس بانک چې وو، دوی هم فعالیت درلودو به نسو کولای چې موافق اوسیږي. دلیل یې دا و چې یو خو افغانستان سنتي ټولنه ده او موږ د اسلام له نظر نه سود یا انټرست دا حرام ده، نو په دې خاطر باندې هم خلک زړه نه ښه کوي چې قرضې واخلي. او بل دا دی چې د وزارت مالی د یو مامور پایس باندې چې یو 15 ورځې هلته ما تیرې کړې، اکثره دغو شرکتونو بیرته چې د کال په آخره کې خپل د ټکس راپور ورکوو، د زیان یا خسارې راپور یې ورکوو، دا یې ادعا لرله چې وی نسو کولی چې خپلې قرضې بیرته راټولې کړي، یا حتی د تضمین د اخیستلو باوجود هم دوی بریالي نه وو، وی نسو کولی چې خپلې قرضې ترلاسه کړي. نو بنان دا به یو لوی سرخوږی، او زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی سي په اوسنیو شرایطو کې بریالي واوسیږي.
د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره د هغو پورونو په د اغیزو په اړه مرکه وه چې ټاکل شوی د اغا خان پراختیایي بانک کې یو شمېر افغانانو ته د وړو پورونو په توګه ورکړي. په کندز ولایت کې د نسوارو یو شمېر پلورونکي وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په دې ولایت کې د نسوارو د تولید وړې کارخونې فعالې دي چې پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي.
په کندز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
4-5 رقم نسوار دارم. این نسوارا که هست به نام نسواری
ز دلتا 15 دوله نسوار لرم او په مختلفو نمونه دیگه دلتا په کندوز کې هم نسوار جوړیږي. موږ له تخار او وقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوره نسوار لسو نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
25 کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
د
طالبانو راتګ سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ و، اوس 2000 افغانیو ته لوړ شوي دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزي نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
15 کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي له ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونه ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلک ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې دی ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیرمحمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په تیوی لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې ستا چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی منتن سي او که چیرته دایم وخت لپاره پاته سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان د نسوارونه جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دی.
خو یو شمېر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوي، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میدان ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري د سهار اته بجې او دیش دقیقه کیدون کی دی د خبرونه دوهمه برخه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو په دې برخه کې البته دوه اونیزې خبرونه مهیروي د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. د طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي دا امبولانسونه په 6 میلیونه څه باندې 45,000 ډالر اخیستي چې د عامې روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تېرو شلو کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغې مړه شول چې لیونو سپو وداړل. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو کې شاوخوا 100 تنه لیونو سپو داړلي چې له امله یې وطن په میزان ولسوالۍ کې او بل په ککړانو ولسوالۍ کې سا ورکړی دی. طالبانو نه دي ویلي چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي. خو د عامې روغتیا د ریاست او د زابل د ښاروالۍ په وینا یې د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی چې لیوني سپي ووژني. ټاکل شوې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 3-5 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرې له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیانې په دې سړه هوا کې تیارې ته کینولي دي. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د روسیې په یو تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زلنسکي بیګا د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 70 میزایل د اوکراین پر ښارونو ایشتل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دی. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورټ تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زلنسکي زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ یو ټینګ غبرګون ته سترګې په لاره دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې، مهمات او هوایی دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگټن له اوکراین سره تر اوسه د 19.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کړې دي. د اروپا پارلمان پر ویبپاڼې پرون سایبري برید وشو. د دې برید مسؤلیت روس پلوه هاکرانو اخیستی دی. د اروپایي پارلمان استازو وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغې کې موسکو د ترهګرۍ ملاتړی دولت وباله.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانی ټولنه کې یو مشهور خبره ده چې وایي څومره ماشومان چې نړۍ ته راوړي روزي خدای ورکوي او زور یې ځمکه اخلي. ډاکټران وایي دا بې شکه چې خدای روزی رساندی، خو الله پاک بیا د مور او ماشوم د روغتیا، تغذیه او سالم تربیې پاک هم فرمایلی دي چې باید په پام کې ونیول شي. د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي. په دې باب د ډاکټرې خبرې وروسته ورو لومړی د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. نجیب الله چې په ګڼ کور کې ژوند کوي وایي دوی چې څومره ډیر بچي ولري ورته خوشحالیږي.
شپږ وړونه یو او درې خویندې یو، او مثال خبره ده لکه څلور یو دي، پنځه شپږ بل دي، الودونه ورونې پنځه بل دي، داسې الودونه جینکې داسې مثال ګډوډ دي. هر چا لکه د پنځه شپږ لکه ټول کسان مونږ ولا کور کې لکه دې سره مې لکه مونږ ریمو لکه دا ټول کسان مونږ جمع کو دا ټول پنځه څلوېښت کسان جوړېږي لا به څلوېښت جوړېږي. او مونږ لکه دا وایي لکه دا لکه کم دي لکه دېنه زیات چې پوښلې او په زور ه په مونږ نه ده په مزه کې د رزق الله ورکې پوښلې خو بنده خو زور نه ده پوښلې مونږ خوشحالي کو الله دې دېنه ډېر راکې پوښلې خورځانې بس دا حساب ده پوښلې مرګ جون پته نه لګي پوښلې داسې خو خامخا یو ورځ خو پاتې کېږي. پسې
د کابل اوسیدونکي نادیا وایي چې دا د دې شاهده ده چې پرله پسې زیږون مور ماشوم دواړه له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي.
کال په کال ماشومان راوړي یا ډېر نړۍ ته راوړي، زر زرې راوړي، خپل مور له صحي اړخه ضعیفه کېږي، کمزوري کېږي چې بل ماشوم بیا سالمه نړۍ ته نه سي راوړلی. اکثره ماشومان چې سوی شکل یا مثلا ضعیفه نړۍ ته راځي یا دا چې د هغوی حافظه کندې دي یا مثلا حافظه سم کار نه کوي، دا یو عامل هغه ده چې مور زر زر ماشومان نړۍ ته راوړي او نور دغې په وجود کې دغه توانایي نه وي چې بل ماشوم د سالمه تغذیه کړي او نړۍ ته دې راوړي. بل دا ده چې د پلار لپاره له اقتصادي اړخه دا ډېر زیات زیانمن تمامېږي. پلار نه سي کولی چې رسیدګي ورته وکوي، بیا په خاصه توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري اوج ته رسیدلې ده، قیمتي همدارنګه په اوج کې ده، پیسې نشته، اقتصادونه د خلکو خراب دي، نو کورنۍ چې لوی دي یا مثلا هغه کورنۍ چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي دي، د هغوی لپاره رسیدګي ماشومانو ته سخته ده. نه ورته سمه غذا، سالمه غذا تیارولی سي، نه د هغوی لباس ته رسیدګي کولی سي او نه د هغوی تربیې ته رسیدګي کولی سي. کله چې دغه لومړني توکي نه وي انسان ته مثلا سالمه تغذیه ده لکه خواړه دي، اوبه دي او نارنګه جامې دي، چې جامې نه وي نو طبیعي خبره ده چې تعلیم او تربیه ته هم رسیدګي نه کیږي.
د اغلې نادیه په باور د ډیرو اولادونو یو لوی زیان دا دی چې مور بې حوصله کوي. کله چې مور بې حوصله شي د کور ټولې چارې ګډې وډې شي،
د مور حوصله ختمیږي، مور کم حوصله کیږي، مور بې انرژي کیږي، مور نسي کولی چې ماشوم ته رسیدګي وکوي، نس کولی چې خپل ځان ته رسیدګي وکوي، نس کولی چې د کور نورو کارونو ته رسیدګي وکوي. دغه ټول کارونه په مور باندې بوج کیږي، ځکه مور دومره وخت لري چې یوازې ماشومانو ته وقف کړي، د هغوی خېټې ورډکې کړي، نور داسې د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، ځان ته رسیدګي وکړي، اصلا وخت نه ورته پاتې کیږي، نه پیدا کیږي. او بله خبره دا ده چې په دغه سي وضعیت کې بیا نارینه تر ډیره پورې دوه میخزې ته زړه ښه کوي، ځکه میرمنې یې له ماشومانو سره مصرفیږي، ځان ته رسیدګي نسي کوي، کور ته رسیدګي نسي کوي، ماشومانو ته سم رسیدګي نسي کوي، نو یو ډول له خپلې میرمنې څخه ناهیلۍ کیږي، زړه توری کیږي، نو زړه کوي یو بلې میرمنې ته چې دغه په ټولنه کې د ډیرو ستونزو د راپیدا کېدو لامل سوی دي. بیا دغه ډول اشخاص له ډول ډول اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې یوې میرمنې ته رسیدګي نسي کوي، په هغې پسې دوه مرضي، بیا د هغې ماشومان کیږي، نو ټولنه ځي د ناکراری خواته، مثلا د داسې وضعیت چې په هغې کې اخلاقي فساد هم رامنځته کیږي. هر سړی د څو پیسو ګټلو لپاره هر کار ته لاس اچوي، ځکه هغوی مجبورې دي.
د ننګرهار اوسیدونکی عاشق الله وایي چې د دوی په سیمه کې د یو شمېر کورنۍ او د ماشومانو شمېر له لسو تنو څخه ځکه اوړي چې دوی غواړي نارینه اولاد ولري او ډېر ولري.
هر کورنۍ لیونی ولې تر دولسو دیارلسو ماشومان راوړي، خو دا خو له ژوند او مشکلاتو نه خبر نه وي. اوس موږ داسې ډېری کسان وینو چې مثلا اولادونه یې زیات وي، د هغو اقتصادي وجې له امله د هغو کالیو جامو ته رسیدګي نسي کولی، زده کړې او د هر څه خو لا لرې پرېږده، ځکه چې اولادونه یې زیات وي او په دې نه توانېږي چې دوی د هغوی مصارف پوره کړي، د هغوی د تعلیم او د هغوی په نورو برخو کې ورته زمینه برابر کی تر صورت لوم کی خش یو د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ټولنې لپاره خدمتگار جوړ شي. کله چې دوی اولادونه زیات راوړي نو همدا اساس دی چې باید په ډیر کم عمر کې یا اروپا ته ولیږي یا هم مثلا همدلته د چا مزدوري وربندې وکړي چې هغه نه د وطن او نه د خلکو لپاره دومره ګټور تمامېدای شي. خو په ټوله کې که چیرته دغه افغانان یا د خلک دغه نه لاس واخلي او د ماشومان کم راوړي زه په دې باور یم چې د هغوی راتلونکی به هم ښه وي او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د دې ټولنې لپاره به د خدمت جوګه سي. زما د سترګو لیدلی حال دی اقتصادي وضعیت د ټولو ښه نه دی. دا ماشومان سي ډېر راوړي په دې خاطرې راوړي چې وایي الله تعالی وایي چې ګناه لري که موږ دا ماشومان بس کړو. نه الله تعالی خو داسې نه وایي چې مثلا تاسې پیدا کړي ولې رسیدګي ورته مه کوئ. هغه اولادونه هم حق لري تر څو سي زلمي کېږي د هغوی ستونزې دي د هغوی مشکلاتو ته باید پاملرنه وشي. هغوی کوم څه ته اړتیا لري؟ نه 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 دوی سره هغه نشته ده فقط دوی دغه خبره کلکه نیولې ده. خو نه داسې نه دي. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایلی دي چې باید که چیرته تا اولادونو د هغوی ټول ژوند ته پام ونه کړي نو دا ډېر بچي راوړل دي هم بې معنا دي. نو زه وایم چې دلته داسې وضعیت دی باور وکړه چې په دغه اوس د افغانستان کې د ژمي موسم هم راغلی دی. په دغه ژمي موسم کې هم د چا سې اولادونه ډېر دي. کورتۍ لري سمه نه پایپوخ لري سم نه جامې لري سمې او هغه چا سې ماشومان کم دي لکه دوه او درې هغه ډېر ښه ساتل کېږي. ولې که چیرته دوه او درې یا څلور راوړل شي دا ماشومان د هغوی به هم ژوند ښه وي هم به ښه ګرځي او هم به په ټوله کې ژوند به یې ښه وي او هم به باسواده شي هم به د دې ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ډیرو اولادونو کورنۍ د هغو حقونه نشي ورکولی. همدا خبره بیا د رواني ستونزو لامل کیږي. نوموړی د ډیرو بچو ټولنیزې ستونزې هم یادوي.
لومړی د کورنۍ د ژوندانه او معاشیت په لحاظ باندې ستونزې دي چې لوی ګډوډي او تشدد رامنځته کوي. د بیلګې په ډول حقوقو ته یې پاملرنه نه کېږي. یعنې که څوک اولادونه ډېر ولري په کورنۍ کې د ټولو حقونو ته هغسې رسېدل نه کېږي او پاملرنه نه ورته کېږي لکه څنګه چې باید د اولادونو اساسي حقونو ته پام وشي او ورته ورکول شي. اقتصادي مسایلو ته رسېدنه نه کېږي. تاسې وګورئ د نړۍ کې اوس اړتیاوې زیاتې شوي دي دا اولادونو په ټولنه کې که څوک ډېر اولادونه ولري دوی ویني چې د دوی همزولي هغوی په اقتصادي لحاظ پیاوړي دي. هرې غوښتنې ته او اساسي اقتصادي ستونزې ته لاسرسی کېږي خو د دوی هغه ته نه کېږي. دلته یو ډول ناهیلي او ناامیدي رامنځته کېږي او د دوی د یو خفګان سبب ګرځي. دغه ته مرستې دګې نه کېږي. او دوهمه برخه هم ټولنیزې ستونزې دي. ټولنیز شخړې او جنجالونه دي که څوک ډېر اولادونه ولري د هغو په کنټرول او کابو کولو کې پاتې راسي. طبعا چې د ګاونډیانو سره همسایګانو سره دوی شخړې کوي جنجالونه کوي د نورو ماشومانو سره دغسې نور پیښې رامنځته کېږي. ممکن ترافیکي پیښې رامنځته شي په ښار کې دوی خپل پرمخ لی هغه کابو نه کړی شي. دغه جنجال دی د ټولنې په ټوله کې د اوږو بهر ګرځي. یعنی ډېر اولادونه موږ وینو په ساده اصطلاح د وایي پر غرو شړلي خدای ساتلي. یعنی ځینې کورنۍ وایي خدای ساتي هو صحیح ده الله پکې ساتي خو یو بندګي تدابیر هم غواړي چې سړی په کورنۍ کې تدابیر ورته ولري. نو یادې ټولې ستونزې دا په ټوله کې د مور او پلار او د کورنۍ پر مشرانو باندې هم ناوړه رواني اغېز کوي. یو کورنۍ باید کله چې اولادونه زیږوي په لومړي سر کې دی باید خپل ټولنیز کورنۍ فرهنګي او اقتصادي وضعیت وګوري او دې مسایلو ته په پام سره دومره اولادونه وزېږي چې هغه سم تربیه او وپاللی شي. که چیرې دې ته یې پام ونه شي نو په کورنۍ او ټولنه کې د داسې اولادونو ورخوشي کول او زېږول لوی بحران رامنځته کوي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډېری مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي.
په افغانستان که متاسفانه باید ووایم چې افغانان خلک ډېر زیات ماشومان خوښوي په ډېرو مختلفو دلایلو باندې چې نه خوښېږي چې کوم میتود د ماشومانو د وقفې د راوړلو په منځ کې مراعت کړي. نه ښځې او نه نارینه. د دې لپاره چې زیاتره دلیلونه یې دا دي چې د دیني له نظره د ډېرو بچو راوړل ثواب لري، یا دا چې نارینه اولاد په خاطر ډیر بچی زیږوي. الکان افغانان ډیر خوښوي چې ډیر الکان لري او انجونې تر نظر لاندې ناراضي. انجونې بیچارهګانې خو د اول نه هماغسې سرکوب دي او تر اخره پورې دغسې د انساني حقونو څخه ډیر بې برخې پاتې وي. مختلف نور وجې دي چې د اولاد د راوړلو د خوښېدو سبب کیږي، چې په دې کې د کثرت د ولادتونو یا د ماشوم د ډیر راوړلو له کبله میندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. مختلف دلایل دي لکه جیک فشار لامل کیږي ډیر ولادتونه راوړل، د خونیګانو سبب کیږي یا د کم خونیګانو سبب کیږي، یا هم د مکروبونو د مداخلې له وجې میندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. خو په هر صورت کې یو دلیل چې د مور د مړینې د پورته کیدو سبب کیږي کچه پورته کوي، همدغه ډیر ولادتونه دي چې په افغانستان کې 15 بچو ته خو څوک صبر هم نه کوي، ډیر بچي خوښي او ډیر خپل ځانونه په خطر کې اچي میندي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 41 شپږ سوه یو. دا باندې نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه با اجتماعی برخی بلا جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده وی، کاملا آرام وی، دیگه از خارام چه احساس بلری و تموک صحتمند انسان ویلشون.
که در اختیاد حق پا ارخونو یا ابعادو باندې بحثو کو، چې درختیا حق کوم ارخونه لري؟
د انسان درختیا د پاره درې ارخونه موجود دي، چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېدل په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د مو هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېدوي، نو هغه به هغه شخص به صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې جسمی په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به در جسم بیانه کاملا روغ می. او دو همه برخواده ده چه یو شخص با روانی مشکلات، یعنی روانی مشکل بنه داری پر روحی شکل مانه با جور بی، یعنی چه یعنی روحن با تقریب نیوی، که بعض خلق چه موبینو چه روحن با مشکلات که گیر دی، اخوی شخص که هر تو جسمان روغ دی خود روحن چه مشکل داری، اگه تو مو هم روغ انسان نسی ویلی، اگه اخبال دی مشکلات سرگر که انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی. او دریم اجتماعی مشکلات چکو موجود دی، یعنی په اجتماع که با یو شخص دی خپل انسان جایگاه لري، یعنی دی با عزت او با کرامت انسان پسترگ باد ورطا با کتل چی طولی اغد انسان دی کم دی انسان حقوق چی انسان تعالی با کرکلی دی و قوانین ورکلی دی پا نظر باد شخص و انسان تا وقت تل چی، نو د اشخاص ته یعنی چې دغه درې قسمو مخکې تعریف کړل، د شخص ته بیا روح او صحتمند انسان ویلی شو.
په قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هېوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو د خپل هېواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي. همدارنګه د اکثریت هېوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی. همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثر هېوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادېږي. همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو دپاره، چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په یوسله دوه شپېته مادې درلودلې، په خپله 250 او 350 ماده کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي، او دولت مکلفیت درلودل چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یا شپخانه جوړ کړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي. نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي وو چې تقریبا عامې روغتیا وزارت 11 دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې پهبانې باید څار ولري چې هغه ستنډرد او معیاري وي. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودل، همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان، همدارنګه د اطفالو قوانینو ته، همدارنګه تبادلي قوانینو ته دوته که وګورو، په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت لپاره شته دي.
اولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کېږي؟
بله، بعض مواردو کې انسان د روغتیا حق چې دی نقص کېږي او د نقص سره مخامخ کېږي او تر پښو لاندې کېږي. نو زه به بعضو موضوعاتو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ، که چېرته مو د انسان ته وګورو، یو چې دا وقایه ده، بله چې دا درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي، د هغو دپاره وقایه ضروري ده. چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کېږي یا نقص کېږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پندانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کېږي، او کله چې هغه لویږي د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کېږي. همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک کې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي، هغه نه تطبیق کېږي. او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي، هغه نه تطبیق کېږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کېږي او یعنی معالجه د هغو دپاره ضروري شي، نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسره کېږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي، په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري، یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دي که ویم په کم اندازه شته دي. او د کله په بعضو وختونو بعضې کلینیکو کې د یو متخصص شخص خوش هغه په یو برخه کې تخصص لري، د هغو د خانه هغه نور مریضیان هم چې هغه دیده مربوط نه وي، هغه قتل کېږي او ته دواګانې ورکول کېږي چې امکان لري چې هغه د مریض دپاره بد اثر ولري. نو په عموم کې واده سه ووایو چې یعنی مسلکی اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځای کې چې باید وکړو شتون نه لري. او بل دا چې هلته دواګانې چې دي هلته په ښه شکل باندې نرسیږي، یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی جلتی سا برده که شپه میشته پرده دوو که پاید که اول ده چه کلا دوو لاله چه کریم دیکو تا هلته د دوه میاشتې لپاره یا د یوې میاشتې لپاره کې باید کونه رو بکړو مانده است دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسېږي تر هغه وخته پورې یعنې خلک دوا نه لري چې د دوا استعمال کړي ورڅخه استفاده وکړو. او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته د معالجې څخه د نقص کېږي او د نقص سره مخامخ کېږي.
اوسلی صاحب دا چې د روغتیا حق نقص نشي په دې برخه کې څوک مکلف دي؟
لومړی حکومتونه دا مسؤلیت لري چې د اشخاصو دپاره هغه معیارونه هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لاندې ونیسي چې د اشخاصو د راتلونکو مریضانو د یعنی مخنیوی وقوع د اشخاص و د مریضی د مخنیوی سبب شه هغه برنامه ها کارونه د پلار باندې واچوي دغو دپاره مختلف وقایعو تدابیر ونیسي دغو دپاره په مختلفو بخشونو کې کار وکړو چې د اشخاص و د مریضانو د مخنیوی سبب شي دغو دپاره محیط برابر کړو دغو دپاره په ټولنیز روانی لحاظ باندې دست کارونه وکړو چې خلک روحن او روانن ورسره آراموي همدارنګه به په ټولنیز برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو. او بله په دې برخه کې ما په نظر د اشخاص د شخص کورنۍ چې ده کورنۍ په دو برخه کې مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسین نه چې هغه تطبیق کړو همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص مادی جسمی لحاظ هم دی روانی لحاظ سالم کنه تا وړاندې کن او دوی دپاره هم یعنی مثبت انگیزه هم دارنگه در روغتیا دپاره این مختلف میتودون او بخو برخ کلش و شخص مریض کی این راتون که دی مریضه سبب گردی و دپاره یعنی زری تک کلینیک او تاقاش بخانی و سیخی مرکز پوری ورسیوی. او بلا خبر داده چه شخص خپل صحت دیگه باز وقتونه که ایو شخص دی خپل تنبله نواجه نه پا خپل وجود که مرز وینی و مرز دای پیش پیدی که اولیشی خدا ایو صحی مرکز نه نورزی ده ایو در تنبله را ماده که پراتون که در شخص مختلف و مسیحی نارغای باندوخته که ایو اقا پریز چکونده ده طبیب دی خواده تا ورکه ورکی یکا دایی نتبینی کیوی یعنی باید پریزی و باید بازی نور مسائل حقیوی چه یعنی مرز جان سببونه گرزی. او یو بل مخابره شده اقا دی مشخص و بیکاری هم ده چکل چه شخص بیکاره کیگی او دی بیکاری سببونی زیب دو که دولت حکومت حق مکلافیت داری چه خلق تا دی کار زمین مسایی دکو کلا چه کار نیوی نو طبعا نیو شخص و پیفری نو رغای بانده اخته که دی چه مسلوپیت نیوی نو در هم یو دی یعنی یو مکلافیت دی دولت دی چه خلق دی پارا کار زمین مسایی دکو چه خلق دی مریض جان و سخلی مختلف تشفین و سخم منشی او هم خلق مریض نشی.
کور ودان درنو دوستانو تاسو د نقیب الرحمن اصلي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړي او همدارنګا د مدني فعال خبري د روغتیا د حق په تړاو اوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزریګو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ.
لگ لگ